سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا ماسپخین دوه بجې دی. تاسو زموږ خاکل آزادۍ رادیو ناوړي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوندونو پروګرام ته ځانګړې شوې چې تکرار به خبريږي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه د اکتوبر 15 پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي، څو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال دي د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې دي په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه، بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. وړمورس په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیال امین محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو په افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي د افغاني کلتور او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولي او په ډېر شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوحې به خپلې چارې مخې ته وړي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ باندې او د خپل کار په برخه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ایټالیا سربېره د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپلې چارې له دوحې پر مخ وړي. 55 کلنه اوګلینی د ایټالیا په پلازمینې روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړی سکری کړی دی. ایران ویلی د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوی دي. د خبره د فرانسې خبری اژانس ورکړی چې تر اوسه په دې اړه نور چوسیات نه دي خبره کړې. بل پلو پر ایران د اسرائیلو د ځوابي هوایي بریدونو په خبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سٹارمر ویلی ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبری اژانس راپور پر بنسټ سٹارمر لخکې له خواو غوښتي دي چې لسخم کار واخلي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د ایران پر یو شمېر پوځي اهدافو ځوابي بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران تیره میاشت په 1000 بالستیک توغندي پر اسرائیلو توغولي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي پر ایران د دوی ځوابي بریدونو ته بریدونه پای ته رسیدلي او ایران د دوی پر دریو ښارونو د اسرائیلو بریدونه تایید کړي وو. د روټرز خبری اژانس راپور پر بنسټ ایران ویلي هوایي مدافع سیستم یې دا بریدونه دفع کړي خو ځینې سیمې زیانمنې کړې دي. د افغانستان لالون څو کلونو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یکشنبې د بنګلادیش پر وړاندې د لوبې میدان ته ښکته کیږي. د ولسو کلونو د کم عمره د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلور مورستې لوبه ده. دا سیالۍ به د کابل پر وخت د مازیګر 4:30 بجې پیل شي. افغانستان د تیر جمعې په ورځ 3-2 پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته لار ومنده. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ په 2015 کال کې پیلېږي. او د افغانستان د کرکټ د ابطالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د آسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پای لوبه درلوده چې افغانستان وتوانېده د 16 منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونه هم مات کړي وو.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو دا اونۍ مو د ژوند رنگونو په خپرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خپرونه چې زموږ بیلابیل همکاران مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو په دې ورسره غږیږو. نن مو په دې خبرونه کې ما یو داسې څوک را بلل دا چې تړاوي لا فرهنګي کارونو سره دی، لا کلتوري کارونو سره دی، لیکوال ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي. او تر ټولو مهمه دا چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی، د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو دې کې مهم رول لوبولی دی. مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو مجلو آنلاین خپرونو مسؤله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی ستړی مشي، خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده، عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان نجونې یا د کلو او بانډو مشران کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ورسوي دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایا چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي. یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري فرهنګي او هنري کارونو ته مخ اوړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لام ستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟
ډېره مننه حال صاحب، زما د هم سلامونه ستاسو ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل، ما هغه د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یوړې، او کله چې ما د ښوونځي زده کړې پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نه شته، زه د هغوی دپاره زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا به یا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو، نو هغه مې له ځان سره واخیست او د میرمن بهیر نوم یې اورېدلی وو. او زه هلته ولاړم او ما له دې څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وکړي او زه کولای شم چې دا چاپ کړم، نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا په خپل لګښت سره ما هغه کتاب چاپ کړ، او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم، شعر لیکل مې په میرمن بهیر کې پیل کړل. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې باید یو څه وکړم، او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه، ما غوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زره اخیستلی شي، خو کله انسان سره یو بد څه پېښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقده چې اخیستي هغه په یو مثبت څه بدله کړه، نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر ډېره دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او دی تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده، زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا بیوګرافي آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درست نه وي، هغه دا دی چې تاسو موږ ته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ، په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د دې ډکولو لپاره م څه وکړه؟ فرهنګي کارونو ته به بېرته راشو، ماته دا برخه جالبه شوه.
بالکل، ما تر کومه ځایه چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو هلته ښوونځي بند و، نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د هغه نجونو لپاره و چې هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي، ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونکي د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته بول کې دا زه هغې ته بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره، ځکه چې ما ډېر تر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم، نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغلته ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې. او بیا وروسته چې ما کله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویا بریا ده. تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې سړی کم مکتب ته ځي نه ځي، تعلیم کوي نه کوي، خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود، اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ؟ هغه وختل مو چې ښوونځي ته ولاړ شي علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي، او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله؟ کور کې کتابونه لوس ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بالکل، دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه، دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بالکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې تکلی وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي، ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي، او همداسې ما هم غوښتل. او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله، بالکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو، او کور کې به همیشه کتابونه راتلل، ما هغه منظم لوستل. او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې هغوی هم څه شی مې چې زده وو هغوی ته به مې ویل، ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل، او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم، او زما خویندې وي زما ورېرې وي له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله، او نور کلیوالو نجونو سره هم. او دې دغه سفر ما ته یو څه هم خوندور کړی و، هم یې اسانه کړی و.
اغلی غنی دا که راته ووایي چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولی نورې داسې نجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند، څه فکر کوي که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل، زه ډېر کله وایم چې دغه د زده کړو تعریف زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بېل تعریف کېږي. زده کړې په دې مانا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم، او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسانې چې له ما سره یو ځای زده کړې نه دي کړې یا له ما سره یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د دې ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو لپاره هغه په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د سکتور سیستم درلودای زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه به سل واره ژوند کوو. او نه پوهېږم، ډېر کله زه فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړو.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې د موږ د ټولنې یو له ستونزو نه دا ده چې انسانان هغه شیان ډېر کله ترلاسه کولای شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولای چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون ووسي، په هغې کې یو امبولانس ووسي، یو درې نمبر ووسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي، هر څوک چې ناروغه کېږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنې کوي، او د بیمه او نور سیستمونه شته دي چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کېږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې، خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نشي کولای. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره، د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځي چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپل کار پایلې یادونه وکړه، وموویل چې متلونه مو راټول کړي وو. نو دا ښکاري چې دغه د ولسي ادبیاتو نه مو پایل کړی دی، د فولکلور نه. دغه د موږ په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسي ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په ښارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورته ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې پتا باندې خپله دغه ولسي ادبیاتو، ولسي دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو، د څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته د مخه کړه؟
بالکل، زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې ته د ادبیاتو خواته راغلم هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري. او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي، او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ، هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي. نو موږ هغې ته ډېر په خوند باندې غوږ نیوه، او زما پلار هم دا عادت و، یعنی همیشه به یې کیسې موږ ته کولې. دغه ترڅنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له فولکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه ایتیاد زما بابا په غسیمه کې د متلونو په وایلو باندې مشهور وو. نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ثبت کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات د ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه پوهېدلو لپاره نو دا ټول زما په ذهن کې وو. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم او ډېر په اسانه یعنې په ذهن کې مې وو او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شم نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. په یک مچ شاید دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې وو څه مې چې هغه وخت کې په یاد وو هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغې تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسو متلونه ډیر زیات دي او زه فکر کوم چې مګه دی هرې لسیزي د هر شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د زینورو بډایه برخو یو برخه هیرو یا للاس ورکو. فکر کوم چې دا ستر کار دی او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي تر څو پوری دغه څه چې وشته دی دا خوندي شي او پراتلونکي کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي او کېدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د دې ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکي ته ورځم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي.
وعلیکم السلام عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشي د پکتیا ولایت نه عبدالرحمن مخکې ما خپل میلمنې په اړه باندې وویل څه ویل لرې څه پوښتنه نظر خبره مهرباني وکړئ.
مهرباني خو دا ستور رمشه دا چې شعر څه کوم دی خبرې وکړې او دا خبره دې ته هغه نه ده چې مثال دی دا ریکارډ یا هغه کې مثال کتاب چاپ کړو دې خبره ونسي ده. مونږ ورور خپل هم په دې سیمه کې شاعر هم په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي پوه شوې.
نو
بیا ډېر له ستونزو سره مخامخ په یو پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی بیا غلا ملماته ډېر ستونزې جوړې شوې دي خاطر مې اوس ما خپل شاعري د کوم هغه دی ارسن پرې خول ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه خصوصا هغه خلک چې ژبه لري شعر وایي لیکل کوي هغوی خبرې کوي او کله چې ته خبرې کوي زینی خبرې په زینو خلکو باندې خې نه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي خو تاسو به ورسره مقاومت کوئ. مثلا اغلی غنی چې څوک دادی د په یو کلی کې دی وینجلې په توګه باندې شعرم لیکلې متلونه هم راټول کړي نو تاسو تم په کار دي چې یو څه ځان تکړه کوي زینی خلکو سره کوم مشکل درته جوړي لګل خپل لار بدل کړي لګ خپل کار کې بدلون راولي. مهرباني تاسو نه یو
نشته د څه هم ستا خبره واخیسته تا وایي چې داسې یاد جنۍ باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل اخ دومره مشکل هغه هم نشته خو بیا هم داسې غزل وي چې یا به وطن باره کوي یا به تېر هغه لږ لږ خامخا انسان د زړه درد کوي هغه به راخلي که نه خو به وایي نو داسې هم نه کېږي خو بس
خو که لنډ موږ ته یو غزل یا څه شی دی وایي یو دوه بیته دی اورو
غزله
وا
یا تشه بارک ماشاءالله ما سره دومره ډیر دی سب بارک درته وای
بارای څه کوي چې چې دي خ هنري خ شیر دی لیکلې زباور لرم چې دی مهرباني
دا د کار نه کوي
اورې. فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی دا دی پکتیانا یو اوریدونکو غالبا چې خبرې داسې ولسی خبرې ښکارېدلې او شعر و شاعري کوله، ویلې چې ستونزو سره مخ شوی دی. نو ستونزې خو ټولنیزې ستونزې شته، که تاسو پې څه ویل بیا به یې ووایي. خو د ما بله پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل له څه نه وکړه او دا مهال مثلا په څه شي کیسو باندې کار کوي؟ ځکه د تاسو په بیوګرافي کې ما ولوستل چې تاسو د ماشومانو لپاره د لیکلو په برخه کې هم کار کوئ. البته د ماشومانو د ادبیاتو په برخه باندې به وروسته وغږیږو، زه او ته څومره اړتیا ده ورته، څه ولې باید وي، ولې باید نه وي، موږ څومره په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو کې لرو دا شیان، په دې به خبرې وکړو. خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نه شروع وکړله، د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل، او اوس په کومه برخه کې غواړئ چې ډیر کار وکړئ یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړئ؟
هم عبدالرحمن ورته خپل سلام وایم او هیله لرم چې د دوی ستونزې ختم شي او ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول کو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅه شاهدان یو سیګو ما چې کله مخکې مده مثلاً په اړه وویل، نو بیا ما له شعر څخه را پیل کړه. خو شعر ما تر اوسه پورې ټولګه نه ده چاپ شوې، نو ما مېرمن بهیر کې شعر وایه او د هغې تر څنګ ما یو کیسه ولیکله د ماشومانو لپاره چې اتل بستوري راولي، او هغه کیسه بیا ماشومانو لپاره چاپ شوه. در جنه ورستا بیا ما ده ماشون پا ادبیاتو که بلکل سو کتابونه و لیکل، یعنی اره یو کسی یو کتاب در کچنه کتاب ماشمانو ده پاره چیوی، نو بیا می زنی کتابونه ده غوی ده پار راورش بارل ده زن ما سات لپاره چی غوی با ماشمان لپاره کتابونه راش بارل، نو زنیش باره می ورستا وکتل یاو ده ماشون پا ادبیاتو پرخه که تقریبا ډېر بوختیا مې په دې برخه کې وایه، یعنی شعر دومره بیا ما ډېر ونه لیکه لکه څومره چې باید ما لیکلی وای. اوس په ځینو داسې داستانونو باندې کار کومه چې هغه د لویانو لپاره دي یا د افغان ښځې د ستونزو په اړه دي، او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یو نه وایمه، خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یو وایمه چې باید ځینې شیان ځینې خبرې راواخیستل شي او ځینې خبرې باید ولیکل شي. هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تېرېږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو، چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصاً زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشرانو څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي او چې تر دې ځایه رسېدلي دي.
مننه آغلی غنی، فکر کوم چې د ماود تا پوښتنې او ځوابونه ډیر دي، خو اوریدونکي هم زنګونه وهي. د دوی یو نیم ټلیفون به هم زه د خپرونې په جریان کې راخلم، او زه غواړم چې دا پوښتنې هم په داسې یو ترتیب سره وکړم چې د ازادۍ راډیو عام اوریدونکي د ادبیاتو، شعر، فرهنګي کارونو په اړه باندې پوه شي، یعنی د عامو خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي، ډېر مسلکي په هغه ادبیاتو باندې به له تاسو سره نه غږېږم. تاسو د خپل ماشومانو لپاره د خپلې لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي. موږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی، دا د موږ اوریدونکی دی، له ده به واورو چې دی څه وایي. ستړي مشې اتل صاحب له هلمند نه.
خدای پاک دیمان قبول ک ان لالا درانه سلامونه متاست او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسېږي. الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ، جوړ اوسئ، ستړي مشئ، تاسو هم اتمن دي مګله موضوع او د ململنا خبرې مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
قربان سمه یو سلام ملمنه خو ته وا خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي. و بالکل خبر مان لالا د ازادي رادیو د خبرونه نه چې په ملمن کې خلک نه اوري، الله دې ته قدر ورکړي. نتاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو لپاره ټاکي. انسان محترم، زه خپل د شعر او شاعري سره ډیره مینه لرم، خصوصا هغه شعرونه چې په وطن پسې نوښته سوي، یا مثال په کلیوالي سیمو پسې نوښته سوي، دا د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوي، ما ته ډیر ښه خوند راکوي. ان لاله او خبره ده چې دلته د اسلامي امارات پر اتاک سره هغه کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکل، دا سې دغه به لیکل هغه وسنسته. انسان محترم، یا به ترانه مثال د خبري اوس عدالته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمیر په سیمه کې به دغه مشاعره جوړې جوړې راځمران صاحب محترم چې مثال د مشاعره جوړې جوړې ځوانان به د مشاعره کې یا جلسو ته زیاده سي نبوي ناتونه ودغه شان چې د خپل دغه سره جوړي هغه شیر شاعري چې د بالکل پاده سول دلته ځوانانو به خښاور واړول خصوصا د خپل رسنۍ چې پیدا سولې ان لاله ته به ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شیر او ادبيات سره بیمینه والا قدر لول دا خپل رسنۍ چې پیدا سولې لکه فیسبوک ورساپ ونیټ د ځوانان ته بخي د غو راچوي ان صاحب محترم بخي خپل کارونه لازم نه پاتې د شیر او شاعري خو تک نظمه د ملمنی خور ته پدرنش د غیبه پښتنه د چې څو کو چې د ځوانان بر تر وګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شیر او شاعري سره مینه والا کا پیدا کی او دغه د کتاب سره مینه والا کا چې ځوانان درلود له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه په داخاله رسنوي باندې ځانونه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر د خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تر وګرځو دغه پښتنه د ملمنی خور سوان سم محترم
ډیر زیاته مننه کوم تل څه فکر کوم چې یو پرځای پښتنه ده او لخ کس نم پدی خاطر باندې کړی د چې پدې برخه کې کار کوي زبې پکت یو ځل تکرار کوم نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لوست کم ک او کما نګا فرهنګي کلتوري علاقه مندي چې وا هنري علاقه مندي چې وا دای کما کړله او ظاهرا دا انتقاد نور خلک هم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبريږي هغه چیر سي د کار خبري بم پکې خشیان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي د ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه ای څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامیږي زکه چې دام یو دلیل دی چې خلک وایي چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي دوی به زیاتره د مبتزلو شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیره کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنې پاتې دی ویلې لیکوالې په توګه باندې او داسې یو څوک چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی څه فکر کوي څه اغېز لري
بلکل خپل رسنه خو زمون به د ژوند یو واقعیت یا سترګې نشي ترې پټېدا یم او تاسو ټول وینئ چې په خو به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروي او اوس غوي په خپل رسنه باندې وختونه تیروي او تاسو په خبره چې ځینې وخت خو موضوعات ډیر مبتزله او تاسو موضوعات وی چې تاسو په لوستلو نه ارتي په لیکلو نه ارتي خو اوس چې راغلې ده نو یو څه چې موږ کولای شو مخ له خپل رسنۍ څخه پریکون نشو کولای یو څه چې کولای شو موږ په خپل رسنۍ کې هم دغه څه چې موږ غواړو یا څه چې موږ لپاره مهم دي یا څه چې موږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دوه ډولای او عامولای شو د بیرګې په ډول موږ مثلا داسې سایتونه او داسې پهونه جوړولای شو چې دغه څه یا په دې کې فعالیتلای شو چې راته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خو دغې باندې بحثونه ولرو او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او دغه لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولای شي چې له خواله رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت د تزای نه کړی چې مثلا یو ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خواله رسنۍ کې آنلاین ووسیږي نو دا یو حل لار کېدلی شي چې په خپل هغه مجلسونه چې لرو ترې کې د کتاب لوست عام کړو یا مثلا په داسې موضوعاتو باندې بحثونه عام کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان پکې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي نو دغه څه حل لارې ورته راکولای شي نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو د بل له نظریاتو څخه خبرېږو او دې کې کولای شي د نړۍ له ګوټګو څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو د هغوی په نظر یو په فکرونو باندې خبر شو په دې خبر شو چې کورونا رنړی کې ژوند څنګه روان دی نو زه خواله رسنۍ ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو
مننه کور بعد فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولای شي چې په خواله رسنیو کې کغواړی یو څه ځدکی په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته یو څه لري دي ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو او روزنې د پښتنې زخت زیاتې دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل. یو شی چې ما ته معلوم شو زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافق یې، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډېره زیاته ده، خلک له شعر سره ډېره مینه لري، علاقمندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقمندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوي علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دوه اورېدونکي درلودل، عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب، دوی دواړه ویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتره وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې. او یو علت یې ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي، یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست، یا ورته غواړي چې ورته ووایي چې یاد دي، هغه نشئ کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایي، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شي. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده کړې ده، یو خبره دا ده چې مختلف حکم هم خپله خبره کولای شو او په ادبي شکل هم کولای شو. او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولای شئ چې ورته ولیکئ یا غزل شي او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ، نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي، یا به مثلا لایملا تر نشانه رانیول یې، بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو او چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي، خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقمند دي، او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته
خوندوارم کاری ځکه یې له شعر را پایلوي. تاسو ول چې په پیل کې مو شعرونه لیکل، ورسته ورسته مو ورته عمره رسیدګي ونه شو کړی چې تاسو په وینا چې څومره په کار و وس شعرونه لیکي کنه، ایوازې ما داستانونه او په نثر باندې اختای.
ولا کریستیا وایم وس زه ډیر کم شعر لیکم.
لو وطن لري والی تاثیر دی کنه، د کله نا کله د انسان د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي دي، ماشومان لپاره یا د کیسو او داستانونو په لیکلو د دې اغیز دي؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډېره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډېره څور سوای ماتره نږدې ده، یعنی مثلا ډېر شخصي ده، فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخستای، بېلابېل دلایل شي چې هغه څه چې ورته غواړم چې شعر پرې جوړ کړم هغه له مسخه داستان شي او یا مسخه کیسه شي.
واقعا کله ناکله یو مفهوم چې دی په ذهن کې، خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهوم چې په نثر هم لیکلی شي، په داستان هم لیکلی شي، په شعر هم لیکل کېدلی شي، د لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دې مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دې ته کم رنگ ورکم، د شعر رنگ به خي کنا، د نثر داستان په شکل به خي، په بل کمالاره به خي، او دا همیشه یو پوښتنه ای. ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم، ځکه د ما اورېدونکي هم له شعر سره ډېره علاقه لري، خو وخت را کمیږي، نو که یو شعر مو راته ووایئ بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم. یو شعر به اوس له تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شي.
بلکل زه به یو لنډ غزل تاسو ته وایم، زما غزلونه ډېر لنډ وي. غزل دی چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب.
واه ډېر ښه، ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب. د ژوند ازمون یو لبل سخت را روان،
د ژوند ازمون یو لبل سخت را روان،
پاڼه په پاڼه چې اوخته کتاب،
پاڼه په پاڼه چې اوخته کتاب،
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوهه، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوهه، په څو جلدونو کې منغښته کتاب، په څو جلدونو کې منغښته کتاب، او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واو دا وروستی بیت یې ډېر ښه دی: نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دې کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا د خاص خاطرات لرم نو په یادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډېر بوخت وو، د ما خپله تجربه چې کومه وه، د ورځې به په کارونو کې بوخت وو، دا د کلي کور پټیو او مځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډېره روښنایي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده، او د بیت کې واقعا چې ډېره خوږلني دا ده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي، ډېرې خبرې کېدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې، دغه تاسو چې یاد کړه بهیر د میرمن بهیر غړې چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعران لیکي، واقعا چې ډېر لوړ اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چېرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کېدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اورېدونکي پرې پوه شي، څه شی دی او ولې مهم دی؟
بالکل، هر هغه داستان، کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایئ، د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي، هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه کوي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
په افغانستان کې د ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې څومره د خلکو لاسرسی ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسی لري؟
بالکل، په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایو، په دې کلونو کې ماشومانو ادبیات ته لکه د نورو برخو کې ډېر کار وشو، او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته لوی ښارونو کې، ممکن په ټولو لوی ښارونو کې موږ د ماشوم لپاره کتابونه ولرو. شاید کافی نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، خو موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو له بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی، دا زما همیشنۍ خبره ده. نه کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت ته اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي د هغوی عموماً کاغذ کیفیت ښه وي او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیات وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه خاري او عصري چاره ده چې مثلا ښارونو کې ماشومانو ته لاس رسی لري. خوشته دي په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو ته ماشومانو ورسره علاقمندي درلود او د هغوی لاسته رسېدل. او بل کله ماشومان کنجکاو دي او همیشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د محتوا ډېره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی په افغانستان کې.
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړل، تاسو په خپل د خپل ماشومتوب تجربې درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي په کمپونو کې هم داسې یو سرګردانه ژوند و، که په افغانستان کې مو له سرګردانه نه ډک وو که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې. یو کتاب یا مجله چې به ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله، د ما یادیږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړوله، د یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي او بلاخره ترې یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې زموږ په لاسونو کې زوړ شو یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنی چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته یې رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس به هم پکې ډېر بدلون نه وي راغلی چې خلک لکه تاسو چې وویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب. کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا تحفې ورته راوړي، پټاقۍ ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي یا نور شیان ورته اخلي، تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کړي او پلار لاړ شي بازار ته یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بالکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیف د چلډرن د ماستې سره همکار وم، له هغوی سره موږ یو سل شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو نیمایي دري وو دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیټینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د دې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې وو په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور د مستات او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم همغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان موږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښته راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بېسواده پاتې شي یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي. نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکاریږي چې خپل ماشومانو لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که یو کتاب ورته مهم ښکاري که شاید واسي ونه لري. نو دغه حالاته یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کیدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کیدلی شي. بالکل.
تاسو دې یو ټولنې یادونه بکړه لا چې تاسو ترلو دا د ټولنې نو ما موریدلې او یو څه دې کارونو پاړه باندې ام خبروم. واقعا په ورستیو شلو کلونو کې لزګونه دې مشمول لپاره کیسه او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوي چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه په اړه ژبه باندې خبرونه کوي، په دری باندې کوي، په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبه باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشایو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته د ترسو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوی معلوم کړل شي، او پاره کې مثلا دغه ټولنیز فعالان دا چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو په روزنه کې او ذکر خو د ماشومانو په حق کې مرزي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو دولتونه مؤسسات په ګډه باندې سره کار وکړي، ترسو وتوانیږي چې په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان له مخې کار ته اړتیا وینې دسي.
بالکل، زه تر ټولو د مسافت د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکوم، ځکه چې مسافت خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کنیمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم موږ منظمې کتابخانې ولري او منظم دست پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم څه یې بوخت ساتلی شي، او څه چې بوخت ساتي کوم معلومات هغه ته ورکوي، کوم ښوونه درته ورکوي، دغه څه څه که موږ راواخلو او هغه لومړیتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه مونکه دې پوهنې په دې نصاب چمتو کوونکې یو څوک لرو، یا دې ماشومان اگر چې تاسو دې ماشومان د روزنې په برخه کې تجربه لري کېدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړل شي. زه په کتي وازي د خپل تجربه په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه خونځي ګورم مثلا تر ډیره دوی په دالمړنې سنفونو کې امدا چې تاسو دې ماشوم ادبيات بولی او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایي، دې ژبه زده کړی یعنی سمز دکړه چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوشي چې څنګه لولي، داستان څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅه ور باندې کوي، په دې لومړی لکه دا نور شان په ډیر نه لولي، څومره چې د امام ماشومان خوونځي ته ځي شیرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتوي چې ول شیرونه وای، د شیرونو تجربه ور باندې کوي، ورته ویلي کوي یو شیر ولیکه، غونډي ورته جوړي، یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنې سنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنیو ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډیر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو اوسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، او یو څه ماته ګوډه یو ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوې وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بالکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې یا د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم. زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده، دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې مې خپله ښوونکې پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. داس نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مه کړه داسې نه شي چې زموږ ټولنه ورسره وشړېږي. دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې د یو انسان تېرېږي، او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومانو تېرېږي، تر اتلس کلنۍ پورې ماشومان ډېر چټکه وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي، او لکه څنګه چې تاسو وویل د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه فکر کوو، هغه په ژبه موږ بیانو او ژبه د فکر د بیان په شکل اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولای او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو، هغه نور زده کړه خو پرېږده، نو موږ به څنګه وکولای شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط ترسره کړی شي؟
نایما غنی په کلی کې مجون کړي دی ولست خلکو کیسی او خبرې به مو اوریدلې وي، معاصر ژوند مو کړي، ادبیات مو لستی، داستانونه مو لیکلي. زه یو پښتنه درنه کوم چې نه پیګم تاسو څه خل دې ته جواب وایي، خو زه کله نه کله چې د اوریدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي، خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه، او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی، لکه موږ پې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پې بحث کوي. دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
بالکل، کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی، مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی، نو زه فکر کوم چې دغه د مختلو شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کله دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وي، نو هغه وخت خو د لویانو دپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسو وکړو. ښوونځی څه مانا؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و، حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل، نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. یا مثلا ما چې خوړل هغه وایا وخت له طبیعت څخه ترلاسه کېدل، هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی، ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه په هغې باندې درو، زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي، زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره، د ښځې دپاره، د هر انسان دپاره. د اوسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي، نو که اوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي، په نننۍ نړۍ کې واوسېږي، باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې د نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه مخته یوسي او هغه ښوونځی ته تر زده کوي. نو نه پوهېږم، زما ځواب شاید احساساتي وي، خو
نه فکر کوم چې د تاسو ځواب ډیر منطقي دی، ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستاسې څه نه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي، بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوو، ډېرې پوښتنې او خبرې پاتې شولې. د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو. مننه کوو نایما غنی، افغان لیکواله، شاعره او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یوه مخکخه فعاله او د ادبیاتو د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډېر زیاته مننه کوو. کوره مباد له هغه اورېدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده. له هغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول، خو موږ یې متاسفانه چې ټلیفونونه وانخیستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خاده وباد اوسئ.
شام ملنگ کڈی بار دبی ہوا دو شام ګل می سورا هکړه شاملنګ